مسلمانانو ته مبارکي ویلي. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایډن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي، داسې مهال چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه لا هم شته، خو د 2019 کال وروسته د نړۍ مسلمانانو د لومړي ځل لپاره وکړای شول په سعودي عربستان کې د حج مراسم سرته ورسوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن په لوی اختر کې د مسلمانانو لخوا قربانۍ ته اشاره کړې، وایي د خدای جل جلاله د رضا لپاره د نادارو سره د قربانۍ شریکول د نننۍ نړۍ د ستونزو سره د مبارزې کولو لپاره زموږ ګډه ژمنه څرګندوي. په اعلامیه کې زیاته شوې، ټول باید له دې فرصت ګټه واخلو د سولې لپاره کار کولو او د غریبو خیال ساتلو لپاره خپل ژمنې تازه کړو او د ټولو خلکو لپاره د ښه فرصت او غوره ژوند غوښتنه وکړو. طالب چارواکی دا کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې کومه امنیتي پیښانه ده شوې. د طالبانو یو ویان بلال کریمی په خپل ټویټر باندې لیکلي، ټول اختر لومړۍ ورځ په ټول هیواد کې آرامتي رښوي او تر اوسه د کومې امنیتي پیښې راپور نه لري. په همدې حال کې د کابل لپاره د طالبانو امنیه قومندان وایي د دې ښار اوسیدونکي دي د لوی اختر درې ورځې د ناامنیو له ډار پرته ولمانځي. ولی جان حمزه په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د طالبانو تر ولکې لاندې بختر اژانس خپور کړی، ویلي
دا پیغام دی چې ښه په خوشحالي باندې دا د اختر ورځې ولمانځي، هیڅ مشکل بنې.
نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې دوی اختر دویمه ورځ ده. د افغانستان لپاره د یونیسف استازی وایي د بامیان یا کولنګ ولسوالۍ ته بیځایه شوي خلک پر خرو ور روان دي. محمد ایوب یا تیره شپه په خپل ټویټر لیکلي، دغو بیځایه شویو کسانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي د دوی ډلې پر غرونو تر څلور ساعته پلي مزل وروسته ځانونه رسوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د نښتو له امله 20,000 کسان بېلابېلو سیمو ته بیځایه شوي. ښاغلی ایوب لیکلي، یونیسف هلته هم د ښځو او ماشومانو په خاطر حضور لري او هیڅکله به دوی خپلې چارې ونه دروي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي په دې هیواد کې د سختو اورښتونو او سیلابونو له امله په لسګونه کسان مړه او په سلګونه نور بې کوره شوي دي. د بلوچستان ایالت د استراري چارو سلاکار ضیا الله لنګو ویلي په دې سیلابونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ایالت د اعلامیې له مخې په دې ایالت کې د سختو اورښتونو له کبله 2 کسان د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې هم وروستیو کې اورښتونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد پرون شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ په حلب ښار کې ولمانځله. دا لکه چې په 2014 میلادي کال کې د سوریې پوځیانو د روسیې او متحده ځواکونو په مرسته دا ښار ونیو. لومړی وار دی چې د سوریې جمهور رئیس شمالي ښار حلب ته سفر کوي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا په خبره اصل د نور علي رتبه دولتي چارواکو سره یو ځای د اختر لمونځ په ابن عباس جماعت کې وکړ. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد په خپله وینا کې وویل هلته یو برېښنا کوټ پرانیست چې 200 میگاواټ برېښنا تولیدولی شي. دا ښار په 2012 میلادي کال کې د سوریې تر کورنۍ جګړې مخکې 1000 میگاواټ برېښنا تولیدوله. تاسې ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدل شي. په افغانستان کې بې وزلۍ او بیکاری د خلکو اختر پیکا کړی دی.
په افغانستان کې فعلاً اختر سږ کال ډېر کمرنګه شوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ټولنیزو رسنیو کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو کمپاین او د ښوونځیو د بندو دروازو پرانیستو ته د نجونو هیلې
کېدای سي. د دغه کمپاین سره طالبان وکولی شي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي.
د روسیې او چین نږدېتوب ته د امریکا اندېښنه او له اوکراین سره د امریکا له خوا د مرستو نوی اعلان.
موږ د اوکراین خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوو. نن کولی شم اعلان وکړم چې د امریکا متحده ایالاتونه به شاوخوا 380 میلیون ډالر اضافي مرسته هم وکړي.
او که تر اخره را سره پاتې شوې دا به هم واوري چې اروپا کې د 2024 کال له جولای وروسته په موټرو کې د سرعت ضد زیرک سیستم لګول جبري کیږي. نن د افغانستان د څنګ پاکسرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دویم ورځ د خوبې وزلې بیکاری او د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو پورته کېدو د خلکو په خبره د اختر پیکا کړی دی. په افغانستان کې ګڼو کسانو ویلي د ګرانیو له امله نه دي توانېدلي قرباني یا ذبحه وکړي.
د افغانستان په ګډون د نړۍ پاکسرو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. چې خلکو پکې قرباني یا اخترای هم وکړ. لیکن یا رانیولې تر روسیې او مصر پورې مسلمانانو اوږه پر اوږه د لوی اختر لمونځ وکړ او دعا یې وکړه. د اسوشیټډ پرس اژانس په حواله سږنی اختر په زیاتو هیوادونو کې د دې لپاره کمرنګه و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې سوي دي. د لوی کندهار ولسي بنسټ مشر بصیر اتاچې له ولسي کړیو سره په ارتباط کې دی، وایي سږنی اختر په افغانستان کې ځکه کمرنګه و چې ګڼو کسانو اقتصادي ستونزې درلودې.
یو څلوېښت لکه دراتیا زره کسانو د موسساتو او درویشتو وزارتونو او انجوګانو له طریقه څخه معاش ترلاسه کوي، چې د دې طریقه څخه دغه څلوېښت میلیونه انسانانو یا افرادو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره مالی منابع او پیسې تللې، نفقه برابرېدل. متاسفانه د هغه حکومت په سکوت سره هغه ټولې مالی منابع پر افغانستان باندې قطع سوي دي. دغه یوازینی عمده لامل دی چې په افغانستان کې پیلن اختر سږ کال ډېر کمرنګه سوی دي، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې مسلمانانو ویلي چې د څارویو د رانیولو وسې نه درلود، ځکه نو ځینې یې ونتوانېدل چې قرباني وکړي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بېوزلي، وزګارتیا او نورې ستونزې پراخې سوي دي. د غنمو، غوښو او نورو ضروري موادو بیې هم څو برابره لوړې سوي دي، چې زیات کسان یې د رانیولو وس نه لري. د څارویو یو پلورونکي محمد قاسم اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي، تېر کال یې له 350 پورې څاروي د لوی اختر په ورځو کې خرڅ کړي وو، خو سږ کال یې یوازې 2 بزې پلورلې دي. د لیبیا د پلازمېنې ترابلس وضعیت هم تر افغانستان بهتره نه دی، ځکه اوسیدونکي د کرونا تر 2 کلنې وبا او له تاوتریخوالي ډکو شخړو وروسته سږ کال اختر داسې مهال لمانځي چې د یوه پسه بیه $2000 ته رسیږي. سعودي عربستان سږ کال د حج پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولي دي، چې د حج کوونکو شمېر کم سوی او روان کسان اړ وو چې د کرونا ضد واکسین کړی وي. د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې بیا هم د حج د سږ کال مراسم عادي حالت ته راګرځېدلي، چې په سپېسلو ځایونو کې د زیارت کوونکو ګڼه ګوڼه ښکارېدله او په زیاتو ساحو کې خلکو ماسکونه هم نه دي کارولي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زن انجون زده کوونکي پر ټولنیزو شبکو د انجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوي تازه کمپاین پایلې ته خوشبیني ښایي. دوی وایي هیله مند دي چې دا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي د تاډ کړي چې د ټولو انجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د انجونو ښوونځي پرانیزي د هغه هشټګ نوم دی چې له تېرې جمعې په زرګونو کسانو په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې لاس په لاس کړی دی. تفصیل یې په دې راپور کې.
له تېرې جمعې په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د انجونو ښوونځي پرانیزي په نوم د هشټګ په کارولو سره په زرګونو کسانو د ټولو انجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبریالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او ښوونکو په ګډون بېلابېلو شخصیتونو برخه اخیستې ده. د کندهار یوې زده کوونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي هیله وښوده چې دغه ډول کمپاینونه ښایي بالاخره طالبان اړ کړي چې د ټولو انجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستو ته غاړه کېږدي.
د انجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی ته موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای سي په دغه کمپاین سره طالبان وکولای سي چې د انجونو مکاتب بیا پیل کړي، که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد سوي دي. یو موږ خپله دا نه کوو چې په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مخته وړو تر څو د انجونو مکاتب پیل شي.
ځینو نورو زده کوونکو نجونو هم چې ښوونځي ته د تګ لپاره شیبې شماري د تازه پیل شوي کمپاین هرکلی کړی، خو له ډاره له رسنیو سره خبرې نه کوي. نن یکشنبه 296 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو ځینو مشرانو ویلي دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي نجونو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه زموږ د پوښتنې په ځواب کې لیکلي نوې معلومات نه لرو.
2 نوې ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې. دلیل یې څه شی کېدای شي؟ یوازې دوی دومره ویلي چې غواړي چاپیریال برابر کړي. همدا اوس ماهر مومن د هدیه فاونډیشن بنسټګر او د بشر د حقونو د څار د ادارې د کمیټې غړی راسره پر ټلیفون وصل دی. مومن صاحب ښه راغلاست. که زه پوښتنه مو سره یو ځای وکړم چې له ټولو اندېښنو سره سره چې په افغانستان کې دننه مطرح کیږي او په نړیواله کچه مطرح کیږي، طالبان ولې توجه نه کوي دې موضوع ته؟
من نه ایرمال صاحب چې زما دعوت کړم تاسو او تاسو اوریدونکو ته اول درله د کومې سلام وړاندې کوم او اختر مبارکي ورته وایم. دلته خبره دا ده چې بدبختانه زما په اند باندې طالبانو دغه د لیسې د نجونو د زده کوونکو تعلیم مسله شده سیاسي سکیپ ګوټ یې ترنه جوړ کړی دی. هغه په دې مانا چې غواړي د غرب سره په دې باندې امتیازات ترلاسه کړي. نو ځکه بدبختانه دغه په افغانستان کې تقریبا د 1.5 میلیون نه تر 2 میلیون پورې نجونې چې د شپږم نه تر 12 ټولګي زده کوونکي دي هغه د تعلیم د حق نه محروم کړي دي. زمونږ هغه طالبانو دا دی چې د دغو نجونو اسلامی او بشری حق ورکی او دی پریگ دی چه خپل تعلیم وکی. زکه شی پا تولنه که امداغ افغانان بتا دکتران و انجینران و او نورو خرد تا ضرورت لری چه افغانستان پر مخ بوزی.
مومن سب طالبان دای دا که چه دوی افغانانو تا طول حقونه ورکی دی اگه که مدنی حقونه دی او که لاغه ورها خوانور، اما فکر کوي چې د نجونو د خونځیو دروازې بندول دا د دوی د حقونو ورکړه که پر حقونو یې تیری دی؟
دا خو واضح خبر ده چې د نجونو هغه اسلامي او بشري حق په دغه ځای کې طالبان د شپږم نه تر 12 ټولګي جنکیانو ته نه ورکوي. او مشکل بیا دا جوړیږي چې په آینده کې 4-5 کاله وروسته چې بیا هغلته اړینه وي چې نجونې د نورو افغانو ښځو تداوی وکړي یا په دولت کې کار وکړي یا په نورو بخشونو کې کار وکړي، په تجارت او په نورو بخشونو کې. دغه نجونې که د مکاتب نه فارغ نه شي نو دوی بیا پوهنتون ته هم نه شي تلای او د پوهنتون هغه کچه هم راکمیږي. او په ټوله په افغانستان کې چې ښځې د جامعې نیمه ټولنه تشکیلوي هغه چې ده بیا په افغانستان کې نه شي کولای هغه خپل حق ولري او په عین حال کې خپل رول ادا کړي د افغانستان په پرمختګ او په بیا بادونه کې.
هغه دلایل چې دوی وړاندې کوي، یو محیط دی چې محیط برابر نه دی، او دویم دا دی چې دوی غواړي یو طرحه جوړه کړي. په طرحه کې بیا بیرته دغه د محیط مسله او تر خوای بیا د خزینه خونکو ګمارنه ده. فکر کوي دا منطقي دلایل دي؟
غیر منطقي په دې دي دغه دلایل د دوی چې دا تقریبا 300 ورځې کیږي چې دغه حالت روان دی. دوی په دغه 300 ورځو کې دغه طرحه تر اوسه پورې جوړه نه کړه شو. نن دوی په افغانستان کې هغه غټ نور مسائل چې دی هغه به څنګه حل کوي؟ دا یو خبره. بل خبره دا ده چې دغه ځکه منطقي نه ده چې دوی د پوهنتونونو نجونو ته اجازه ورکوي چې هغوی درس وایي او د ابتدایي مکاتبو نجونو ته اجازه ورکوي چې درس وایي، مګر په دغه لیسو شاګردانو کې دوی مشکل لري. نو دغه دلیل چې دوی وړاندې کوي چې موږ دوی ته چاپېریال آماده کوو، اسلامي چاپېریال آماده کوو یا موږ نور هغه کوو، دغه چې دوی دا غیر منطقي وي.
مومن صاحب، تاسې د هدیه په نامه باندې یو فاونډیشن لرئ چې هغه بیا د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې یا هغه سیمو کې چې ډېر ورته لاسرسی نشته نجونو او هلکانو ته ګرځنده کتابتونونه یا د ګرځنده کتابتون له لارې یو زمینه یې برابره کړي چې دوی ته کتابونه ویشي. هلته به حتماً هغوی تاسو سره د زړه خبرې کړي. د دوی د زړه خبرې څه دي؟
د دوی د زړه خبرې دا دي چې افغان نجونې غواړي اسلامي او عصري زده کړې وکړي. دوی د دغه حاکم نظام نه توقع دا ده چې دوی پرېږدي هغه خپل حق ته چې اسلامي او شرعي او بشري حق دی، چې دوی هغه په ټولنه کې خپله سالمه ونډه واخلي او بیرته مکاتبو ته لاړ شي او وکولای شي چې خپل ژوند پر دغه تعلیم باندې نور هم بهتره او خطره کړي.
زما وروستۍ پوښتنه، تاسو د بشري حقونو د څار ادارې د کمیټې غړي هم یاستئ، ولې دغه د بشري حقونو د ملاتړي بنسټونه داسې یو لازم فشار نشي واردولی چې هغه پایله ورکړي؟
فشارونه خو د غربي نړۍ د بشر د حقونو د څار د ادارې او د نورو ادارو په طالبانو باندې شته دي. دوی خپل غږ پورته کړی دی، مګر زما په شخصي اند باندې باید طالبان بدون د دې چې دغه فشارونو خبر په نظر کې ونیسي، دوی باید خپله دغه هڅه وکړي. دغسې یو کار کولو دپاره دوی ضرورت نه لري بهرني فشارونو ته. دا باید دوی خپله دغه زمینه مساعده کړي چې دغه نجونې چې دي په افغانستان کې د تعلیم حق ولري. په ټوله نړۍ کې دغه شی چې دا طالبان کوي د دې څاره نشته دی. نو د نشي کېدلای چې افغانستان د دغه 215 مملکتونو یا څو مملکتونو چې دغه کې یو داسې مملکت اوسېږي چې د نور نړۍ سره هم قدمه ونه اوسېږي. نو زما په نظر باندې دغه باید د طالبانو داخل نه دغه کار وشي او دوی باید دغه کار ته چې د نجونو د تعلیم حق دی دغه زمینه مساعده کړي. بارنی فشارونه به وی یا به نه وي مګر دا زما په نظر باندې طالبان خپل کار دی چې دغه کار وکړي. دا په دې کې هیڅ اسلامي او شرعي مشکل هم نشته. دغه محیط چې دوی غواړي جوړ کړي دا په 300 ورځو کې دوی کولای شي چې جوړ کړي. نو زما شخصا امید او خواهش دا ده چې دونې پریږدي چې تعلیم وکړي او پرمختګ وکړي.
د هدیه فاونډیشن بنسټګر او د بشر د حقونو د څار د ادارې د کمیټې غړی ماهر مومند وو چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه یې راسره خبرې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو غیر دولتي بنسټ چې لنور اشخاص او سازمانونو بس پنه ټولوي د وژل شوی او مالول شوی او سرتیرو کورنوي ته رسیدا بنسټ وای. د ژمي پر مهال زر مستحق کورنوي ته بشری مرستې رسول او په پام کې لري نور سلګونو کورنوي ته هم د بشری مرستو بستې ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګول ورسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان لخپل دندو کوښښ شول او معاشونه یې نه ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وایي دوی توانېدلي د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنیو سره د بشري مرستو لومړی پړاو بشپړ کړي. محمد سلیم وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ادارې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشري مرستو اقدام هم وکړي.
مونږ بعد دینه چې د بشري ناورین پر افغانستان باندې روان ده مونږ خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا وه په دې نږدې وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشری کڅوړه چې د هماغه با احساس او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړې ده. ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر 600 کورنۍ پورې هغه هم رسیدي دي.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردک وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 لدې کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري. شغلی وردک زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي ځکه د ده په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو وشړل سول او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي. د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه اخلو وایي چې یو کال کېږي پر کور د چې زیات اقتصادي ستونزې لري.
هر څه ته اړتیا لرو. د کور له کرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان. درې واړه ماشومان لرم. دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي. مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو. تاسو خپله پوهیږئ چې ګراني ده.
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو له درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تېره سه شنبه ویلي وو په پام کې لري د تېر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغه ټولې طبقې ته د تېرو شپږو میاشتو امتیازونه ورکړي خو د تېر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو کورنیو مخکې هم شکایت کوي چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د چین پر نږدېوالي اندېښنه ښایي او وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه بې طرفه پاتې کېدل سخت کار دی. بلخوا د برېټانیا د دفاع وزارت هم پرون وویل چې د اوکراین د 10,000 سرتېرو لومړۍ ډله چې په روانو میاشتو کې به وروزل شي د هېواد ته رسېدلې. پر اوکراین د روسیې غیر موجي یرغل د فبروري میاشتې پر 23 پیل شو چې لا هم دوام لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د چین پر نږدېوالي اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن د انډونیزیا په بالی ښار کې د جیشل یا د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې له خپل چینایي سیال وانګ یي سره په کتنه کې وویل هغه څه چې له پیکینګ اوري دا دی چې ادعا کوي بې طرفه دی. د بلینکن په خبره پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه بې طرفي ډیر سخت کار دی، خو واشنگتن به د دې په وینا په اوکراین کې خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
موږ د اوکراین خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوو. نن کولی شم اعلان وکړم چې د امریکا متحده ایالاتونه به شاوخوا 380 میلیون ډالر اضافي مرسته هم وکړي چې په هغو کې غذایي توکي، د څښاک پاکې اوبه، نقد مرستې، بیړنۍ روغتیایي څارنې، سرپناه او د بشري سازمانونو ترمنځ د چارو همغږي شامله ده چې ډیری دغه سازمانونه به په سیمه کې حیاتي کارونه وکړي.
د بلینکن په خبره د اوکراین پر خلاف د روسیې جګړه یو څرګند یرغل و چې نه یوازې په اوکراین کې د خلکو ژوند ته یو څرګند ازمایښت ګڼل کیږي، بلکې د نړیوال نظم لپاره هم په یو ازموینه بدله سوې ده. د بریتانیا دفاع وزارت هم پرون شنبه وویل چې د اوکراین د 10,000 سرتیرو له ډلې لومړی جوپه بریتانیا ته ورسېده او خپل تمرینونه یې پیل کړل. دغه سرتیری به پر روانو میاشتو کې په بریتانیا کې پوځي تمرینونه بشپړ کړي. د بریتانیا تر 1,000 زیات پوځي پرسونل به دوی ته پوځي روزنه ورکوي. بلخوا د اوکراین د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له پیل سره په ټوله کې 340 ماشومان هم وژل سوي او تر 640 زیات نور ټپیان سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د خوست د یو شمیر اوسیدونکو د لوی اختر لمونځ د ادا کولو پر مهال لشتمن ووختل چې د تیرو جګړو د قربانیانو له کورنیو او بېوزلو سره مرستې وکړي. دوی وایي په مخکنیو کلونو کې د اختر پر مهال امنیتي ګواښونه وخود، څه کال هیله مند دي چې د خوښي په آرامه فضا کې ولمنځي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د شنبه په ورځ د خوست اوسیدونکو د لوی اختر د لمونځونو د ادا کولو پر مهال لشتمنو خلکو وغوښتل چې د تیرو جګړو له کونډو، یتیمانو او نورو بېوسه خلکو سره مرستې وکړي او په خپلو کې کرکې، دښمنۍ او بدمینۍ دي ختمې کړي. دوی په دې هم خوشحالي څرګندوله چې سږنی اختر له هر ډول امنیتي ګواښونو پرته په آرامۍ او خوشحالۍ سره لمانځي او هر ځای د اختر مبارکۍ لپاره تللی شي. د خوست اوسیدونکي شاهد الله شاهد آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د خلکو لویه برخه بېوسه او د خپل شتمنو خلکو مرسته ته اړتیا لري.
هغه کسانو چې دوی قربانۍ کړي دي، دوی باید زموږ افغان ولس چې 90% د فقر غربت سره مخ دي، دوی سره باید همکاري وکړي. نه یوازې په مالی برخه کې، باید دوی سره په نورو برخو کې همکاري وکړي، لکه د غوښو ورکړه. په عموم کې مې له هیوادوالو غوښتنه دا ده چې دوی باید په خپلو کې مینه محبت وکړي، دوی ترمنځ کینه بوز، هغه څه چې دوی ترمنځ دښمنۍ دي هغه باید ختم کړي.
د خصوصیدونکو د نورو کلونو سره د سګنی اختر توپیر په دې کې بولی چې خلکو سره امنیتي ویره نشته او هر ځای په ډاډه زړه د اختر لمانځنه کوي. د خوست یو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل زیار په وینا تیر اخترونو کې ډاډمنه سوله نه و.
وزینې توپیر چې د تیر اخترونو سره همدار شي په نور اخترونو کې به لکه څنګه چې شاید باید وي همداسې سوله آرامي نه و. دا ځل اختر کې چې د سوله آرامي په کامله منستون لري، نو له همدې امله خلک هم خوشاله دي چې په ډاډه زړه لوی اختر کوم مراسم شیدی دغلمانځي.
د خوست یو بل اوسیدونکو نصیب الله دانشول په خوای نه شوي کولای چې په اخترونو کې د نامنه یو او نورو ګواښونو د لاسه نور ولایتونو او لرې سیمو ته ولاړ شي، خو اوس وخت کې ورته هر ځای د تګ او راتګ اسانتیا رامنځته شوې ده.
په لومړي سر کې ټول افغانانو ورونو ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم، او په دې هیله یم چې دغه اختر به د سولې ورورولۍ اختر وګرځي. مونږ هم غواړو د قربانۍ وروسته چکر ته ولاړ شو، تفریحي ځایونو ته لاړ شو. پخوا مونږ په یوازې مرکز کې ګرځېدو، ځکه د امنیت ستونزه اوس الحمدلله کولی شو نورو ولایتونو ته، ولسوالۍ ته لاړ شو، میلی وکړو، د خپل ملګرو یارانو سره ساتیرای.
د جولای په نامه په افغانستان، د پاکستان په ځینو پښتون میشتو سیمو، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو کې لوی اختر ولمانځل شو، خو په پاکستان کې به د جولای په لسمه د لوی اختر لومړۍ ورځ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اروپا کې د 2024 کال جولای وروسته په موټرو کې د سرعت ضد زیرک سیستم لګول جبري کیږي. اروپایي کمیسیون دا پریکړه د خلکو د خوندیتوب لپاره کړې ده. عصمت څاروان یې پاړه راپور لري.
تر 2024 پورې هر نوی موټر چې په اروپایي اتحادیه کې پلورل کیږي باید د ISA په نوم په سرعت ضد زیرک ټکنالوژۍ سمبال وي. په اروپایي اتحادیه کې د عمومي خوندیتوب د مقرراتو پر اساس د دې اتحادیې په ټولو غړو هیوادونو کې د موټرو د ټولو ماډلونو لپاره دا شرط ایښودل شوی چې باید د ISA سیستم ولري. د دې پریکړې له مخې د 2024 له جولای څخه هر موټر چې په اروپایي اتحادیه کې پلورل کیږي باید د سرعت ضد سیستم ولري. تمه کیږي چې دا سیستم به په سړکونو کې ترافیکي پیشي او مرجوبلې کمې کړي. د اروپا کمیسیون په یوه اعلامیه کې ویلي موټر جوړونکي اوس فرصت لري چې د ISA له پوتنشل څخه د لارو د خوندیتوب لپاره کار واخلي. دا سیستم د موټر د سرعت د کنټرولولو لپاره په لویو لارو کې له ایښودل شویو کمرو او د جی پی ایس له معلوماتو کار اخلي. د اروپایي اتحادیې له اټکلونو سره سم د ISA جبري کېدا به په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو له کبله تلفات له 25 تر 50% پورې کم کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه.
او ناسا د کهکشان حیرانوونکي تصویرونه خپاره کړي دي. دا تصویرونه د جیمز ویب ټلسکوپ په وسیله اخیستل شوی. خدای چې څه ډول ښکاري لیسمت ساروانی جزئیات واوري.
ناسا د جیمز ویب ټلسکوپ له لوري د کهکشان اخیستل شوی تصویر وشود. په دې حیرانوونکي تصویر کې ځلانده ستوري او زرګونه لری کهکشانونه په رنګه ډول لیدل کیږي. دا تصویر د 2.5 ساعتونو فعالیت نتیجه ده او د عالم د شورو یو تر ټولو مهم عکس دی چې تر اوسه پورې اخیستل شوی دی. جیمز ویب ټلسکوپ دا مهال د ساینس پوهانو په وینا د ځمکې له مدار څخه 1.5 میلیون کیلومتر لري څرخي. دا ټلسکوپ چې د انجینرانو یو فوق العاده نوښت بلل کیږي شپږ زلي اتلس هنداري لري. د ناسا د جیمز ویب د پروژې یو څېړونکی جین ریک بی وای دا ټلسکوپ د 2020 د دسمبر په میاشت کې له جنوبي امریکا څخه فضا ته واستول شو. دا ټلسکوپ چې 10 میلیارد ډالر لګښت پرې راغلی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې فضا ته واستول شو. دا ټلسکوپ د دې وړتیا هم لري چې د ناسا په وینا د هغو ستوریو د نور موجونه تشخیص کړي چې په لومړیو کې لیدل کېدل خو اوس پنا شوي دي. جیمز ویب ټلسکوپ د اتموسفیرونو شمسی نظام له دغه نظام څخه به هر ستورو چې د نورو ستورو په مدار کې څرخي او نورو سیارو په اړه پلټنې کوي او زموږ له اتموسفیر سره د ورتوالي په اړه معلومات راټولوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې راسره یاست او ازادي راډیو اوریز موږ د دې خبرونو او موضوعاتو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شي. ازادي راډیو .com زموږ آدرس دی. تر خوای د دې موضوعاتو زنی مطالب زموږ پر ټولنیز رسنیو هم خبره شوې دي. هلته هم کولای شي د دې موضوعاتو لنډیز اوري خو د تفصیل لپاره یې بیا لیکو نشته کولای شي ویب سایت ته ولاړ شي وی ګوري دا زموږ خبرونې. البته د دې موضوعاتو تفصیل هدف مده هغه په پښتو او دری ژبو د ویب سایټ کې خبره شوې دي. وخت په افغانستان کې نږدې 8:30 کېدونکي دي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د لوی اختر په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي ویلي. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یو اعلامیه کې لیکلي، داسې مهال چې د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه لا هم شته، خو د 2019 کال وروسته د نړۍ مسلمانانو د لومړي ځل لپاره وکړای شول په سعودي عربستان کې د حج مراسم سرته ورسوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په لوی اختر کې د مسلمانانو لخوا قربانۍ ته اشاره کړې. وایي د خدای جل جل جلاله د رضا لپاره د نادارو سره د قربانۍ شریکول د نننۍ نړۍ د ستونزو سره د مبارزې کولو لپاره زموږ ګډه ژمنه څرګندوي. طالب چارواکي ادعا کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې کوم امنیتي پیښه نه ده شوې. د طالبانو یو ویاند بلال کریمی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د لوی اختر لومړۍ ورځ په ټول هیواد کې آرامه تیره شوه او تر اوسه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي وایي د بامیان یا کاولنګ ولسوالۍ ته بې ځای شوي کسان پر خرو ور روان دي. محمد ایویا تیره شپه په ټویټر کې لیکلي، دغو بې ځای شویو کسانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي، نو دوی ډلې په غرونو تر 4 ساعته پلي مزل وروسته ځانونه رسوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د نښتو له امله 20,000 کسان بېلابېلو سیمو ته بې ځای شوي دي. پاکستانی چارواکو پرون شنبی ویلی په دې هیواد کې د سختو اورښتونو او سیلابونو له امله په لسګونه کسان مړه او سلګونه نور به کور شوي. د بلوچستان ایالت د استرالی چارو سلاکار زیاولال انګو ویلی په دې سیلابونو کې د خوځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي. بلخوا د خیبر پختونخوا ایالت د اعلامیه لمخي په دې ایالت کې د سختو اورښتونو له کبله 2 کسان د یو کور د چد پریوتو په پیښه کې مړه او 4 نور ټپیان شوي. او د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد پرون شنبی د لوی اختر لومړی ورځ په حلب ښار کې ولمانځله. دا لکه چې په 2014 میلادي کال کې د سوریه پوځیانو د روسي او متحدو ځواکونو په مرسته دا ښار ونیوه، لومړی وار دی چې د سوریه جمهور رئیس شمالي ښار حلب ته سفر کوي. ډیر مننه چې راسریاست. د خبرونه په دوام بعد زکوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه درسي ساعت واوري. په درسي ساعت کې نن د تاریخ مضمون تدریس کیږي. هیله لرم وای وای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم. آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. په نننۍ درسي ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسیږي. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. په پایل کې د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننۍ درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس ولولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کوم منابع ولاړو او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بل موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وضعیت په اړه معلومات حاصلوو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول، د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو و، دوی مجبور شول چې ختیز او لویدیز طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمېر اوسیدونکي چې ولویدیز ته کډه کیږي د اوسنی ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سندونه او شتمنی، طبیعي زیرمې د دې لامل کېږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداری او صنعت ته پام وړ پراختیا وکړي او بشری تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کال وړاندې ایلامیه وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېر تاریخي معلومات د شوش له شار څخه حاصل شوي دي چې د ایلامیه واکمنی سیاسي مرکز و ترلاسه شوي دي. ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له وخت رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1550 کال کې د اشور بناپال له لوري فتح سو. اشوري لیکنې د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال لویدیځ کې میشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمې مهزجدې پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمنۍ کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو څارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اېږدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. ایلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند او مرګ باندې باور درلودی او له هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي، کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې ایلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او ډبرو پر مخ د انځورونو په کښلو کې ډېر مهارت درلودی. یعنې دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودی چې د جګړې د سنگرونو په څیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشید تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې ده یوازې یو لرغونې، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر شایستوالی هم درلودی. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړله او په خپلو دندو یې وګمارل. د ریویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډیر ارزښناک وسایل لمنځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
کون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړیو پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دوت نه وو، بلکې د یو شمیر حیواناتو په شمول د لمر ستورو عبادت کیده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسلې په دوامو په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. خونکه اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزانه سره درلود، او دا چې د سامانیانو د حکومت په مهال له څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډېره وده وکړه. دا پوښتنې د خونکي په درس کې ځوابېږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوه سو، او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو، او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې د زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول، او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خدات په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زمور د هیواد د مشهور تاریخ لیکون کې عبدالحی گردیزی په وینا سامان خدات لمغان یا زردشتی روحانیانو څخه شمیرل کیږي، او د ماوراء النهر په سندو کې استوګن کیده. د سامان خدات پلرونه له اسلام څخه د مخه د ماوراء النهر لوی مشران و، او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په ماوراء النهر کې نفوس کوي او د زیات نفوس خاوندان کیږي. سامان خدات د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو، او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتر لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته، او د ابو مسلم له ملګرو څخه حسابل کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه شو ازانګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راسرګندېدو سره کله چې سفاریان راښکاره کیږي، سفاریان هم د بغداد سره ښې اړیکې نه لري، او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او ښې نه دي. د بغداد خلفات چې و، هغو د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلودې، او غوښتل یې چې نوي مرحلې ته داخل سي، او د بغداد د خلافت چې د مخالفینو شتون هم و، د دې له امله د سامانیانو سره لاره یې وکړي، او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور له منځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیان ته سیاسي مشروعیت ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني، نو هغه او دې ته اړتیا هم لري، نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د ساماني لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل د سمانی لړی بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 234 قمري او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په موراء النهر کې هغه وخت واکمني ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 290 قمري کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی، خو کله چې د عباسي دولت لپاره دی هغه سرغړوونکي چې له سفاریانو څخه عبارت دي او داسې نور چې سرغړوونکي وه، د هغو سره جنګ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته ماتې ورکوي او د هغو هغه لوی مشر نیسي او بند کوي، نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې دوی ډېر محبوبیت ترلاسه کوي او داسې نور مخالفین لکه تبریستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتې ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پرېږدي او په ترتیب سره د خپلو فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدیځو سنډو پورې رسوي. د امیر اسماعیل سامانی په وخت کې د سامانی دولت پلازمینه د بخارا ښار و چې په هغه وخت کې ډېر ښه پرمختګ کړی و او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل سوی و. امیر اسماعیل تقریبا 8 کاله امارت وکړي چې پس له دغه څخه د مړ کیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناستی ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ده ځای ناستی ټاکل کیږي.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت له رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه، نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیفه کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو ولوستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه له منځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شیر علی خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او ښوونکی به دې تاریخي سلسلې کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شیر علی خان د دویم ځل پادشاهی په باره کې معلومات حاصلو. په دې لوست کې به موږ د امیر شیر علی خان د دویم ځل واکمنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصل کو او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رسول الله د امیر شیر علی خان دویم ځل پادشاهی د 1318 څخه تر 1390 کاله پورې و. امیر شیر علی خان په 1318 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخليږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمني اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د غوښتل چې مرکزي حکومت ټینګ کړي. امیر شیر علی خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شیر علی خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شېر علي خان څه وکړله. امیر شېر علي خان حکومت یې اجرایه قوې ته واړوي او اجرایه قوه یې رامنځته کړله چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینې ټوله صدر اعظم تر مشرۍ لاندې راځي او د هر کس د خپلې دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه، او دغه رقم ارسلان خان د بهرنیو چارو وزیر په توګه همدغسې نورو ټولو ته خپلې دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحاتو چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شېر علي خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شېر علي خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لک کسیزه منظم پوځ جوړ کړي. د هغو دپاره خاص یونیفورم موجود و او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی و چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپاک او بارود تولیدېدله. رزو د امیر شېر علي خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو، د مالدارۍ او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي او یوازې دا نه د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک یې چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې ښوونځي، کورونه، د هغه تر څنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننۍ سلسله درته په زړه پورې وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
هیله ده چې د ښوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ تر څو مو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ಅಕ್ಷರಾಜಿ خپل یاري